السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر انتلور بجې شو. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغه افغان میرمن ستایلي چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړې دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوال شکری بارغزی په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړل چې کابو 30 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 103 نوي غړي لري دغه پریکړه لیک د رایه اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې. خغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې. هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د امپیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د اسرائیل پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملین نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړې امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
موږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاروم ډېره ګټه لري، د سراته تقویې د پاروم ډېره ګټه لري.
د اروزګان یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونه ته په پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 11 اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همدې نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 14 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزا و انجونو نشتون در این آو حیاتی برخو لکه در اختیا ذکری او اداره دل منزطلو لعمل کیگی او مونگ در تیارو خواه گو در افغانستان در بیار غونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده او یوازی در موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یې یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي. د دې سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلي، دا شمېر تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 1.3 پیښو او د چاودنو اوریدونکو شمیر بیا له 2013 تر ور سوای دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومي سیمه کنټرول نه دی ترلاسه کړی. خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې شوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 102 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتنی راپور کې د 50 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو 44 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي. خو د پاتې 50 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې شوي دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د TTP ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم 3 میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرکزوب لري راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرکزوب له مخه ونیول سي. اسماعیل احمدی چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل.
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت یې کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ترزوی عبدالمنان عظیمی د سپتمبر په 12مه د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن و. کله چې کور ته په لار و د غور دایکندي په لار کې د ځینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړی. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارت نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه امپارول دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټایلند او هنګري کې د دوه پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 24 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. دغه برید چې پرون سه شنبه وشو لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړپوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللي ټکنالوژي سمبالې نه دي، خو هدف یې دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی برید هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له برید وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری یې ورکړی چې دا برید به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوټسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د ټلیفون لارې راسره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مه ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې په څو شیبو کې پیلوي. د دغه لوبې د لومړۍ لوبې په سویلي افریقا وګټل او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی او دغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویل افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي، او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. افغانستان خپل لومړی سیالي له انګولا ګټلې وه، او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ارجنټاین هیواد پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره له دې امله مهمه ده چې په ګټلو سره به بل پړاو ته رسیدو هیله
وساتي. بلې بختیار صاحب، تاسو نه مننه له ازادي راډیو سره نن اوسې د دغو دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی پرون سیشن به د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند جوړولو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلي. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلي وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکی شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو، او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشي ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي ډېرې کمه روپۍ مپۍ هغه دی. سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی بس هغه هم هغه دی. حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانو کوم چې ویل چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کومه. لرې لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی، خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حده چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورت کې
کوم هیواد چای نه میاني
دی؟
برازیل.
برازیل
ته وځي مراله سره دیواله.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري. چای نو خبره د هغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جمعه تر لمانځه وروسته له خپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سرمج داسي او چای داسي او دغه لري د نیک نشاره کمد. چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیا مې ډېره ورکه او چای داغسې دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وسه کېږي باندې او د دماغ د خواست هم بره دی سړی نیک ارامې دماغ ته نو چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی نو چای چې ونه خورو بره نه کې دی سګردان یې
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري محمد نبی چې د اروزګان یو بل وڅیدونکو دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر یې درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس له کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیات مینوال مې اندې کینه چې د شنه چایو خلڅه جې چایو خورم او هغه سمی چای رانیسم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپل استعمالوم خورم ملګری یاران هم را سره خوري هغه هم را سره کښینه نو زه خپل ډیر مینوال یم لکه څنګه چې وم زه چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مره کوم خو چای راک نه چاشت چای راک مخصوصا چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم لکه چاشت مخصوصا
اته تلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته دې ښکاله یا نه دې ښکاله وکړي چې دا چای خورم دا چای خو نو مونږ د دې لپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نو شنه چای راو غواړو شنه چای وخورو د ازمیاته پاره موږ ډېره ګټه لري د سرته تکویه د پاره موږ ډېره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاښت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاسو وروزو پیندلو وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړی دی چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د یه داس هم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سیر کړی دی ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې مو غیر قانوني غیر قانوني خکستری وای خو مو به چې غیر قانوني خو باسي سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزه وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مده چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یې کړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړای په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورتي دلته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ورور ته مخکې ما تاسو خبر کړی وې د مو وسې د یو خور خواره در په درسمه د سیل تقریبا د ولسوالۍ څخه 50 کیلومتره لري یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي دازه ستای سره خبرې کوم د یو جای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ د عمارت تر مسلونه یې ورسوئ چې د موږ په سیمه کې موږ ډېر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو چې موږ په سیمه کې هېڅ روغتیایي مرکز نشته لارې م خرابې دي در په دره یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې هم د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو وروره د موږ غږ ورسوئ موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس پروګرام مه هېروئ خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غږ اوچتوي میرمن اميري نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولېږي څو وښي چې د خپل حقوقو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي په سکاټلند کې د هغو نولسو افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوي چې د تېر اګست میاشت په یولسمه له پاکستانه د هیواد رسیدې د افغان محصلان چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نورګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پرېکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میژځایونه تخلیه کړي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسېږي چې د ټول منځني ختیځ کچه ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودېدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي د کرملن ویاند دیمتري پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې د دغه برید عاملان باید معلوم شي د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو لارې دغه برید پرون سهشنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه نه کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم زهر کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال ګروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو د دوام لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منکولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل زمکې نه لري او د نورو خلکو زمکې په اجاره اخلي
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده
Nobody knows who controls
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی
د اویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ودانه ساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو
سیګرټې زه خو د سیګرټې امرې نه یم
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه
نه 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 وهم داسې نه یي چې په چرس وخته شو
نو چې په وخته شي څه اسمان به راونړېږي
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د بحران نړیوال ګروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو په اړه یوه څېړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملی او د کار زمینه برابره نشي امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلی چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېسارې ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter narcotics campaign falls.
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنم او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بېکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسې بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسې وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډمهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
To end the poverty crisis.
د بحران نړیوال ګروپ راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو 2.5 کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري او مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپله تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بېسارې ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century. And
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمیني راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږو چې په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشهیي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیرې شته. دا زیرمې د چا په واک کې دي؟
Nobody knows who controls the opium.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لویې ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منکولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډېر زیانمن شوي او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډېر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډېر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډېر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډېر پر هغو بزګرو اغېز کړی چې لږې ځمکې لري او هغه کارګران یې ډېر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردۍ ځمکې یې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډېرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډېری هغو هېوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای یې نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډېرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کېږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هېواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
the narival bohran dali rapor war kare che da nashi mawad qacha khun ko khpal pham da afghanistan shumal khatis ta walai dai da de lat sa dai fikr na kawi che da kuknaro de kakht manakawlo sara sara la ham da nashi mawad saudagiri rawana da
by another mean
there has been a significant resistance by farmers.
The bazgaro muqamat pa zangri dawal da afghanistan pa shamal khatiz o simo ki da sargandawi shi doi da nashi mawad da bandis pa barkha ki da talibano amar na mani che badakhshani yo bil gada hal ta bazgarano la pakhwani nizami kasano che pa ilham astu sar da nashi mawad da wijara wolo pa wlani muqamat wakar talibano hasa wakla shi khpal tasmim amali kri pa zangri dawal pa gharnui simo ki shi hal ta urta gran dai څکنو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشي مواد تولید شوی دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه
ارزوئ؟
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
سرګند د شي پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ سي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
نړیواله
ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هېواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي، ډېر وخت په بیابانې دی خزه ګډ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او په خوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسس وم، دواخانه مې وه، پلار چې پاق ورسېدو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل څه نه شي دي، دا نو تقریبا شپږ دانې اووه دانې یعنې حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې یو ګوشه غوندې ځي کې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 ژوند زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هیڅ کوم چیم لا سره نه وړل غیر د خفګان تشویش. په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم، داسې شولم چې هند مرګ په دغه ته مې خو شو خیر ده. خپله ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار یې راباندې راوستلی و، نو په ما باندې داسې ورو 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 راباندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي، ورونو مې خبر شو، خویندې مې خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو داسې ستنې کوي. همدې تر څنګ کې بس عکسالعمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم. په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم، یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر جنگونه هم ورسره ډیر کړي وارونم پکړي دي ارشه چې په مخ ته راغله کلاس می دي نه چولو ترخه ختینه دا چې بس ابراز مندل ته او چا سر لنجش ولا غش ولا نس یو خبره وکړه هغه ما وواله هغه چې ما وواله نو زړیر پخیمانه شونه ماخره کې کو په دې کې زه هم توانی شونه ما باندې ریزه وکړه نو مشکل دا و چې ډیر کلک کلک مې وست په سر سر هوا یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله بندي شولم بس همدا یو شوره بل 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 تر څو دوی مونږ سره روغ وکړي دواخانه مې اوس هم شکر داشته ده خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بیرته ورو 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 له خیره زه هر څه جوړ کړم له خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له عمله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له 10 کالو راهیسې د 400 نشه کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او صمد خان هلته هم ولی جان ته د 400 یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د 400 نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي. خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بېخي له پېژندلو وځي. دا چې 400 ولی په 10 کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا دا زما باغ دی. بس تا غوندې یاران راځي و دلته میله کوو.
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه د تعمیر هم شته دی.
اوه نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی. څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی، بس دی نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي. راځه چې کینو یو سګریټای ووهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګریټی؟ زه خو د سګریټی هم ولی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کئ نه مانی راځه چې غږ ونیسو.
نه نه غږ درته نه نیسم. سمه ده راکه سګریټ.
دا د واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
Ha 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 ha!
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه 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 په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب زه په چرسو محتاج یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی نو.
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بېغام خپلې میلې کوي، کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شې، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو هم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې بړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج دې ډېر اسانه دی. رازا لما سرا
سم در اکشر سیب درزا.
دا زادی رادیو اترنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیام پرلوی و مهربان خدای سپارو دا الله پامان.
دا زهرو کاروان.
نابود خانه نابود خانه